دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې په لومړی برخه کې تاسو ته یو شمیر رپورټونه او شننې در خبرو. په دویم نیمای کې به د مشال ریډیو اونې ز خبرونه د کرښې پر غاړه په تکراری توګه واوري. خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړوم چې مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره وایي د دوی د ټولو وړاندیزونو تر عملي کېدو پورې به تر فروری پورې پاکستان د دوی په خړ لیست کې پاتې وي. د بلوچستان حکومت اپوزیشن ائتلاف ته ویلي چې دا ترهګرۍ په اړه د نکټا تر خبرداري وروسته د پکوټه کې خپله کېدونکې جلسه وځنډوي. او په امریکا او یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره اندېښنې پیدا شوې دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړې کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. دغه پیرس میشتې ادارې اف ای ټی ایف پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د اکشن پلان په ټولو 28 نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه تر فروری د ترګرې د تمویل د سار په خړ لیست کې ساتي. ادارې په بیان کې په 28 نکاتو کې پر 28 هغو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه، خو ویل چې پاتې نورې شپږ نقطې هم باید عملی کړي. په بیان کې ویل شول چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مولتونو وخت ختم شوی، نو ځکه اف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد زر پرون په ټویټر په بیان کې د اف ای ټی ایف پر اکشن پلان د پاکستان په پام وړ پرمختګ خوشحالي څرګنده کړه. د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد ادارې یا نکټا خبرداری وروسته په کوټه کې خپل جلسه وځنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شهوانی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ولس په مفاد کې او د نکټا لخوا د ترهګرۍ د ممکنه پیښې خبرداري په رڼا کې دی خپل جلسه لانه کوي، خو نوموړي د امنیتي ګواښونو وضاحت ورنکړو. ټاکل شوی چې د اپوزیشن یو لس ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د اکتوبر په 25 په کوټه کې جلسه وکړي. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد صدارتي ریفرنس غیر آئینی او کل عدم ګرځولې. پرون د سپریم کورټ لسو ججانو د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد د صدارتي ریفرنس تفصیلي فیصله جاری کړه. په دې کې ویل شول چې د قاضي فایز عیسا پر ضد ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی او ولسمشر د آئین له حدودو تجاوز کړی دی. د فیصلې له مخه د قانون وزیر، د اف بی آر چیرمین او د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر پر ضد باید کاروایی وشي. مخکې سپریم کورټ د جون پر 19 صدارتي ریفرنس کې لنډا فیصله اورولې وه. ویلیو چې وروسته به تفصیلي فیصله جاری کوي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د جسټس قاضي فایز عیسی او جسټس کریم آغا پر ضد د تیر کال په مئی میاشت کې صدارتي ریفرنس سپریم جوډیشن کونسل ته لیږلې چې پکې په دوی د خپلو بهرنیو شتمنیو نه ښودلو تور لګول شوی و. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې په اضافه سر اندېښنې څرګندې کړې. پرون په اسلام آباد کې د ان سی او سی غونډې پر مهال د صحت چارواکو د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکړل. د شمیرو تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې په 15 ورځ هم زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره له 3,28,000 اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې له مخې په هیواد کې تر نن سره پورې له کورونا وایرس سره 6,528 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې له کورونا وایرس 3,00,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په امریکا او یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره د وایرس د دویمې چپې په اړه اندېښنې پیدا شوې دي چې ګواکې په منی او ژمي کې به حالات ښه نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر پرون خبرداری ورکړ چې په شمالي نیمایي کره کې هیوادونه په داسې حال کې له نازکو حالاتو سره مخامخ دي چې په دا وروستیو اینو کې په هسپتالونو کې زیات شمېر خلک داخل شوي او ډېر بیا له وایرس مړه شوي هم دي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانوم ګیبریسس وویل چې راتلونکي څو میاشتې به سختې وي او ځینې هیوادونه خطرناک لور ته روان دي. په یورپ کې د ورځې په حساب د وایرس کیسونه په 13 ورځو کې 2 چنده زیات شوي دي چې تر 2,00,000 زیات ریکارډ شوي. په امریکا کې په 13 ورځو کې د وایرس کیسونه اوسطن شمېر 3,50,000 ښودل شوي. په عین حال کې په یورپ کې حکومتونو سخت اقدامات کړي. دا مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کوله. په نړۍ کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان به تر هغه وخته په خړ لیست کې وساتي چې ټول شرطونه نه وي پوره کړي. د اقتصادي چارو یو پوه وایي،
مونږ آلریډی یو اکنامیک چې کوم دی نو مل ډاون لکه زموږ په ملک کې روان دی، او که مونږ باندې خدای مکه کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي.
د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د تورونو درخواستونه جمع کول ناقانونه او د آئین خلاف ګرځولې دي.
مثلا د جج خلاف تحقیقات چې دي هغه یوازې سپریم جوډیشل کونسل کولی شي، هغه که ووایي چې تحقیقات وکړي نو تحقیقات کېږي، دا وزیر قانون ویلې چې تحقیقات وکړي نو وزیر قانون سره احتیاط شته.
په یو تفصیلي رپورټ کې به واوري چې په خیبر کې خلک په سیل پسې چیرته ځي.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي علي مسجد شو، دغه شانتې کټک کشته علاقه ده، او پکې یو بل ځای دی د غار اوبه ورته وایي، داسې شلمان پلو ته.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان به د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو نورو میاشتو لپاره پاتې وي. دغه پاریس میشتي ادارې پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې دې نتیجې ته رسیدلې چې د راتلونکي کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې شامل وي، او وخت یې ورته ورکړ چې تر هغه دې د دوی د اکشن پلان پر پوره اووشت نکاتو عمل درآمد وکړي. پاکستان وایي د اکشن پلان پر یو وشت ټوکیو د پام وړ پرمختګ کړی، او پر باقی پاتې شپږو یې کار روان کړی دی. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي، او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي، نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي، او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 21 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی، او تر هغې پورې یې سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه، او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماد اظهر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی، او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ٹی ایف په د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی، او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ٹی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي، او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 21 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان، البانیا، بهامس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، غانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراګوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوې په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 13مه د ایف ټی ایف مشر وویل چې آئسلینډ او منګولیا له خړ لیسټه وستلې دي. د ایف ټی ایف په تور لیست کې یوازې دوه هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاس په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار ګل ایاز په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر صمد سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د ایف اے ٹی ایف په خړ لیست کې د پاکستان پاتې کیدو او فروری میاشت پورې د مهلت څه معنا ده؟
مونږه الریډی یو اکنامکس چې کوم دینو میل ډاون لکه زموږ په ملک روان دي او کوم مونږ باندې خدای مکا کله سانکشنز ولاګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډیر زیات خراب شي. نو د دین علاوه ما ته غټه بل مسله نه ښکار چې تا باندې نور فردر چې کوم دی سانکشنز ولګي.
ډاکټر سمد صاحب، په دې کې دا یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا کچری پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملی نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې موږ په د ایف ای ټی ایف چې کوم اکشن پلان دی په هغې باندې ښه پوره دا چې کوم دوی وایي چې موږ پرې عمل کړی دی، نو د پاکستان اقداماتو ته څنګه ګورئ تاسو؟
زه خو ورته ګورم چې کوم خاص کر چې کوم نه منی لانډرینګ حوالے سره اقدامات دي کنه، نو په دې باندې دوی خپل پروګرام شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغې باندې هم کار روان دی. خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویکي نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه، نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ کو چې ایک دم سمره دی غواړي تا ته راځي کې نو هغه شانت نه، خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دي ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمد صاحب، پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملي کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور په چې په منی لانډرینګ لکه مو سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی، یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی، نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا رورې نور راوستل پکار دی. څومره دا ترانسپیرنت چې ستا ترانزیکشن په حال چې کوم دی هغه ترانسپیرنسي چې کوم ده هغه د انټرنیشنل څومره زمونږ د ملکونو دی بارو ممبران دی هغه په نظر کې دا لا دومره واضح نه ده، نو ترانسپیرنسي باندې کال کور پکار دی. او ما تخکاری چې دا به زمونږ لپاره یو واحد مین لار ده چې دا سو پورې نشوي نو مونږ ته یو کلیر پکچر چې کوم دی دا نه ملایږي د ایف ټی ایف نه د وټو لپاره.
ډاکټر سمد صاحب، یو اخري پوښتنه، په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دینه راوتو لپاره معیشت خکولو لپاره پاکستان ته پکار سدي او بیا په ځانګړي توګه د ایف ای ټی ایف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې به بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی، نو پاکستان له کوم داسې اقدامات دي چې پکار؟
زمونږ د بده مرغه مسله دار چې یو کنسیسټنت اوسه پورې زمونږ د ایکسپورت پالیسی ملکی نشته، نو ټریډ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. بیا د ټریډ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور پہ تا ته یو حواله درکړم، موږ ریسنټلی یو سټډي کړی ده، پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ټریډ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې، نو دې ته ګولایست موږ بزنس کراسنګ پوینټس وایو. دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایست دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې، نو د دې وجه زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پرستو روان دی. زموږ لپاره چې کوم بنیادی د ترانسفرنسي اقدامات دي دغه شپږ نکات چې کوم دی فروری پورې دا لازمي دي چې خو دې ته تاسو چې صرف د اکنامکس په انګل سره وګورئ، دغه تاسو لکه د پولیټیکل انګل سره هم وګورئ چې لکه مختلف دي حوالو سره په کوم په دې باندې خبره کېدې شي چې پولیټیکل کم فیکټر دي چې هغه هم د کوم دی ایف ای ٹی ایف مسله مسله جوړې دي شي ایون دو که تلک ډېر امپروومنت وکړي هم خو زمونږ چې کوم ملکونو سره زمان دادا دارا چې ترکی ایران او ملایشیا او پاکستان له ووټ ورکړي درې ملکونو ووټ جی لازمی چې ته بلیک لسټ لاړ نشي نو اوس نیم خبر چې سعودي ووټ ورکړي پاکستان لګنه ورکړي دا ټول خبرې ډېر لازمی چې ستاسو د ملک سره فارن افیر چې کوم دی د منستری تعلقات څنګه دي هغه جی هم ستاسو اف ٹی ایف ڈیٹرمن کوي نو دا خبر ته هم چې قتل غواړي یو پولیټیکل اینګل سره او اکنامیک خو جی بالکل لازمی دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د تورونو درخواستونو جمع کول ناقانونه او د عین خلاف ګرځول دي سپریم کورټ ویلي چې دا هغه کارونه دي چې باید د متعلقه ادارې کړي وای خو اوس غیر متعلقه ادارې او افراد کړي دي د دوی په وینا چې جوډیشل ریفرنس جمع کول یوازې د پلټنو امر کول د جوډیشل کونسل کار دی خو دا کار وفاقي وزیر قانون او دا هم د ولسمشر او د وزیر اعظم له اجازه پرته کړي شانواز ترګزی په دې نور حال راکوي
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې سپریم جوډیشل کونسل ته د جسټس قاضي فایز عیسی خلاف د تورونو صدارتي ریفرنس د پاکستان د آئین او د قانون خلاف دی دوی دغه ریفرنس او یا درخواست ځکه هم نه قانونه مني چې د صدر پاکستان په ځای د وفاقي کابینې یو وزیر او د سرکار له ټولو مشر وکیل دغه تورونو معلومولو لپاره متعلقه ادارو ته وینا کړې وه خو دغه ادارې هم د تورونو په ثابتولو کې ناکامه شوې د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه دوی د انصاف ورکولو د مخه د جسټس قاضي فایز عیسی د دې خزي او د بچو سره تعلق لرونکو د ټیکس معاملې اف بی آر یا فیډرل بورډ اپ ریوینیو ته لیږي چې هغه باید په دوه میاشتو کې خپل کاروایی پوره کړي د سپریم کورټ د فیصله څلور میاشتې وړاندې په 19 جون اورول شو او په لندو الفاظو کې د ریفرنس ناقانونه بلل خو پرون د اکتوبر په 28مه دوی بشپړ فیصله جاری کړی ده په دغه ریفرنس او یا درخواستونه کې په یاد جج تورونه لګولې شو چې ګنې جسټس قاضي فایز عیسی په لندن کې جایدادونه لري او بیا دغه جایدادونو څومره ټیکس دوی جمع کړی دی دغه ریفرنس یا د تورونو پاکولو لپاره درخواست تیر کال د مای په میاشت کې سپریم جوډیشل کونسل ته وړاندې شو خو بیا جسټس قاضي فایز عیسی سپریم کورټ کې درخواست جمع کړ چې سپریم کورټ ته دغه ریفرنس په حواله اوریدنه وکړي چې ورستو د سپریم کورټ لسو ججانو په دغه درخواست اوریدنه شروع کړه او د دغه لسو ججانو مشر د سپریم کورټ جسټس عمر عطا بندیال کوله په لسو ججانو کې وو ججانو په شریکه دا فیصله ورکړي چې دغه ریفرنس غیر آئینی دی ولې درې ججانو د دوی سره اختلاف هم کړي په پرونی بشپړه فیصله کې راغلي یوازې د خلکو نه په اوریدل شوی خبرو باندې ریفرنس او یا درخواست نشي جمع کېدلی بلکې د تورونو د ثابتولو لپاره شهادتونه هم په کار وي او حکومت په شهادتونو پوره کولو کې ناکامه شوی د سپریم کورټ وکیل او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن په خوانی جنرال سیکرټری امیر رحمان یوسفزی ډوکیټ د پرونی فیصله په حواله مشال ریډیو ته وویل
چې کوم محترم جج صاحب د جسټس فایزی صاحب د خلاف چې کوم الزامات دي نو دا غي متعلق چې کوم دی دا ریجنل کمشنر انکم ټیکس چې کوم دی هغه ته ډایریکشنز ورکړو دوی ما خبردار ده چې پراپرټي چون کې بهر ده نو آیا هغه پراپرټي دلته کې ټیکس ورکول چې کوم دی په کار دي کې نه دي په کار
دغه بشپړه فیصله 240 صفحې ده او په کې دا هم ویل شوی چې د جسټس قاضي فایز عیسی او د هغه د خځې لخوا د جمع شوی ټیکسونو ته پرسیدو نه قانوني طریقې هم کارول شوی او د یو جج ضد د هغه د جایداد د پلټونو لپاره اجازه هم نه ده غوښتل شوی د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خټک وای چې ښکارېدل دغه ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی خو سپریم کورټ بیا هم بدنیتۍ ته نه دی لاړ ولې د آئین او د قانون د لاندې فیصله ورکړی ده
مثلا د جج خلاف تحقیقات چې دي هغه یوازې سپریم جوډیشل کونسل کولی شي هغه کوم چې تحقیقات وکړي تحقیقات کېږي دا وزیر قانون ویلې چې تحقیقات وکړي نو وزیر قانون سره احتیاط شته دا ټولې غلطۍ دي کړي دي او سپریم جوډیشل کونسل ته کتلې به دینه هم ځات سختي سره راځي نو ځکه تاسو پر صحیح دي چې دې مقدمه نو تیار کړي
او یاد دی چې د جسټس قاضي فایز عیسی په ضد صدارت ریفرنس دی یو خبريال عبد الوهید ډوګر لخوا د هغه په شکایت جوړ شوی ولی په پرونی بشپړه فیصله کې د جسټس قاضي فایز عیسی او د دد خزي او د بچو د پیسو او جایداد د ټیکس معاملہ فیډرل بورډ اپ ریوینیو یا د مالونو وفاقي ادارې ته لیږل چې انکم ټیکس کمشنر به د یاد جج د خزي او بچو ته نوټیس ورکړي او په دوه میاشتو کې به هم خپل کاروایی مکمل وي شانواز ترغزه مشاهد ریډیو پیښور
د بلوچستان په مستون کې د ترهګری ضد ادارې او وسلوالو ترمنځ نشته سوی چې پکې د بلوچستان د حکومتي چارواکو په وینا څلور وسلوال وژل سوي او دوه عسکر ټپي سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په وژل سو کې د لشکر جنگوي یو مهم کمانډان هم شامل دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ایوب تری نور حال راکوي.
کوکوټ ته چیرمه د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د دشت په سیمه کې تیر مخستان د ترګری ضد پولیسو سی ټی ډی او د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ نښته سوی ده چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. په پیښه کې څلور وسلوال وژل سوي او دوه عسکر هم ټپیان سوي دي کوم چې د کوټ په ځایي روغتون کې داخل کړل سوي دي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لنګو تیر شپه ناوخته په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړی ده. او ویلي دي چې په پیښه کې د لشکري جنگوي یو مهم کمانډر عبدالقیم کورت او دغه درې نور ملګری وژل سوي دي کوم چې د په وینا په کوټه او د سوبې په نورو برخو کې په یولس ځانمرګ بریدو کې تورن وو. د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې د جمعې په ماښام دوی ته اطلاع راغلې وه چې د کلدم لشکر جنگوي یو مهم کمانډر عبدالقیم کورت د دشت په سیمه کې د خپلو ملګرو سره استوګن دي. څوک چې په کوټه کې د ترګري د بریدو لپاره پر بیلابیل پلان باندې کار کوي. پر دې اطلاع باندې صوبایي حکومت د مستونګ ضلع شاوخوا سیمې ته کلابندۍ کار پیل کړی و چې ناڅاپه د وسلوالو کسانو لخوا د دشت په سیمه کې د سی ټی ډی پر پولیسو باندې ډزې وسوې. خو پولیسو ځان خوندي کړی او د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې عبدالکریم کورت او دغه درې وسلوال ملګري وژل سوي دي. وروسته پولیسو د غزا څخه دوه خودکش جاکټونه یو کلاشکوب او په لویه کچه چاودېدونکي مواد هم موندلې دي. پر دې مهال د سی ټی ډی مشر ڈی آئی جی اعزاز ګورایا وویل لشکر جنگوي د ڈی آئی جی اپریشن وزیر خان ناصر پکور بی ایم سی اسپتال سردار بہادر خان د شزو پونتون او د ازرګانو پر ادګاو په ډول په نورو ځانمرګي بریدو کې تورن ډاله ده. بل نور ته د وسنوي وژنو په اړه لا کومې وسلوالې ډلې تر دمګړي پورې څه نه دی ویلې. دا پیش په داسې وخت کې رامنځته شوی ده چې یوازې یو ورځ وروسته یعنی سبا به په کوټه کې د پی ډی ایم له لورې د حکومت په ضد یوه جلسه کیږي. د دې مقصد لپاره به د پی ډی ایم زیاتره مشران نن و کوټ ته رارسیږي ځکه چې دوی به د کوټ په ایوب سټیډیم کې و جلسه ته وینا کوي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویلي دي چې په کوټه کې د ترګري د پیش خطر اوس هم زیات دی. نو په کار دي چې د حزب اختلاف جماعتونه د اتوار د ورځ جلسه وځندوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید ویلي چې اوس د په وینا ملک له ترهګرۍ څخه د سیلګرۍ پر لور روان دی. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وایي د خیبر ضلع تاریخي ځایونو لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علي مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او رستورانتونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب عامر په خیبر لکی د سیلګری په اړه یو تفصیلی رپورت جوړ کړی چې په یو سندر پیلېږي.
خیبر تاریخي دره ده او له پخوا راهیسې د منځنۍ آسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لاره پاتې شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډې کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخوانی بادشاهان شته او نه هم له برطانیې راغلي انګریزان. خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر ګډې دورسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د خایستونو په لو ګرځیدلې. دا چې د کورونا ټولبند او ویرې خلک په خارونو کې تنګ کړي دي نو زیات شمیر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بیلابیلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداري خلکو ته وړاندې کوي.
بلګریو السلام علیکم. د یو بل نوی ویلاګ سره ته ثاقب افریدی حاضر یو وړاندې کوم د تدمین محبت رډک سلامونه نیک هیلي
او نوموړي مشال لډیو ته د خیبر د هغه سیمو یادونه وکړه چې خلک یې د لیدو لپاره هلته ورځي او لنک دی ګوري.
بابې خیبر ته خلک راځي دغه شانې لګمخ کې چې لاړ شي، مسجد شو، دغه شانتي کټک کوشتا علاقہ دا پکې یو بل زید د غار او بورته وې دا سشلمان پلوتا زینې دی لکه د لکه سر شو یا تا ترشوا دی زینو تا خلق راضی دغه شانتي په بڑا تحصیل کې یو شمیر زینې دی لکه باډې سره نږدې سپیرډم علاقہ دا دلته یو بند دی دغه شانې لگ مخ کے چلاڑ شی شین کمر دے دشین کمر نچ پہ ورواڑے ندلتا غیبین کا علاقہ دا خکل زید او بیا دا سی دا تیرا مخ تا چیزینو نرے بابا شو دا غشان ترخو کچ علاقہ دا تیرا تا تلی شی بیا پا تیرا کی یو شمیر زین دی لکبر کی تال لند شو دا غشان نور پا کی یو شمیر زین دی چی اغا دا سیلگرے دا پارا دیر موزو زین دی او دیر زیاد خلق ورطارا درومی
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علی مسجد د غر اوبو او د باړې د تیراسمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي په دوړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او ریسټورانټونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوی دي په علی مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د ریسټورانټ مسؤول جعفر مشال لډیو ته ویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده
او زمون ګوټل چې کوم علی مسجد غار او بوګي خبر هیلس پنوم او دا سه غار دی غار مانس کې بس روډ دی او بس یو غار کې اوبر اوس دی تاریخي ځای دی او دلته خبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کیږي نه ځای کې سیلانیان ډیر راځي سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کیږي وو باندې هر ځای نه راځي په خبر نه شرفدې مردان پنجاب له خلک راځي او اوس خلک راځي دې ځای له راځي چې کارلا بس ورس تیرا کی نور بیا بیا ځي وړي کې راځي زیات چې راشي کنه خلک په خبر نه غنه الله ګرمي وي کنه د ولان دی ولان بي ورس تیرا کی فرشي نو موږ رستورانت کې خوندا بس پر 2 جنوري خوراکونه کړي او شیخ وي او کابلي پلاوي او پټه دي کوي او فیش ټایم میان دي میان کې ډېر قسمه پخاو شیخ والا ګریل والا کرایه والا کړي والا
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه ده نو خلک لسیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسول شي خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدي مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی
من زمونږ هوټل کې د شپې انتظام دی 18 کمرو باندې مشتمل دی او دیکھیے اٹچ باتھ روم دے پکے او یخ گرم اوبم پکے ملاوے گی پکے ریسٹورینٹ دپا اوٹلم دے روٹے بندوبست ہم پکشتا دے پاگے کے نور دا سے دا فیملی دا پارم زمون سرا پکے خپلے کمرے دی آگے بندوبست ہم پکشتا نو دیکھے خور اور مونگ سرا چکم دی پانچ بیڈ والا چکم کمرے دی آگے مونگ 1200 خلو دے کے چار بیڈ والا دی آگے مونگ آگا خلو 1000 روپے کمرہ خلو بیا چې کوم 8 بیډونو والا دی هغه موږ 1500 روپے چارج کوو 24 غنټو کې
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال لډیو ته ویل د سیمې انتظامیا ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او سیلانیان په ډاډه سره حل تور لشي او د سیمې د خایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کول شي په خیبر ضلع کې افریدی شینواری او ملاګور ژوند کوي په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي امید افریدی او ځای شاعر دی هغه مشال لډیو ته ویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي او د دوه لاسونه پورته کولی شي
د خبر داره خو په هر ول سره تاریخي داره ده دا لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې خیرازه ده همدغسې ادبي شخصیتونه پکې تیر شوي دي چې هغو کې د ټولو نه غټه نامه د امیر حمزه خان شینواري صاحب ده بیا لالزاده نظیر صاحب دی د مراد شینواري صاحب دی د هغو مزارونه دي خاطر افریدای دی سایل افریدای دی همداسې سایر افریدای دی خبر افریدای دی او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام دپاره راتلی شي او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي او د هغو لکونه مینان دي په هغو د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمت کړي دي هغه ډېر مینان لري نو هغو کولی شي چې هغوی راشي او د خبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي دعا ورته وکړي او د دوی دپاره دعاګانې وغواړي
کله چې وی سیمې ته سیلانیان ورځي نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کیږي ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی
زه تیرا ته لاړم او هلته کې یو کس و چې کم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي نو هغه راته ویل چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمیر کې راځي نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کې تقریبا 2000 اروپو ته هم د ورځې ورسیږي. خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو، لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوې دي، چې وګوره نو په هر لویه لار باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپس هغه کلاو شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست، دا رپورټ به په تفصیل په بلخ خپرونه کې ووري. اوس په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوي دي. ملیحه مرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. دغه پیرس میشتې ادارې پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې ویل چې پاکستان د اکشن پلان په ټولو 28 نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه یې تر فروری د ترهګرۍ د تمویل د سر په خړ لیست کې ساتي. د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري تحریک باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد ادارې نکټه خبرداری وروسته په کوټه کې خپله جلسه وځنډوي. د صوبایي حکومت لیاقت شهوانی پرون په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې د دغو خبرداري پر رڼا کې دی دوی خپل جلسه لا نه کوي. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس غیر آئینی او کل عدم ګرځولې. پرون د سپریم کورټ لسو ججانو د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس تفصیلي فیصله جاری کړ چې پکې وویل شو چې د قاضي فایز عیسی پر ضد ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی او ولسمشر داین له حدودو تجاوز کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې په اضافه سره اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د این سی او سی غونډې پر مهال د صحت چارواکو د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکړل. په امریکا او یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره د وایرس د دویمې چپې پاړه اندېښنې دي چې باقي په منی او ژمي کې به حالات ښه نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر پرون خبرداری ورکړ چې په شمالي نیمایي کره کې هیوادونه په داسې حال کې له نازکو حالاتو سره مخ دي چې په روسیې او نورو کې په اسپتالونو کې زیات شمېر خلک داخل شوي دي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د کرښې پر غاړه اونیزه خبرونه په تکراری توګه خبرو.
د کرښې پر غاړه
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کرښې پر غاړه دی اونۍ خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د پښتو ژبې د ودې لپاره پر پیلسو هلو ځلو باندې خبرې کوو. امجد شهزاد صاحب برا سروي د پښتو ژبې لیکوال او تکړه سندرغاړی دی د هنرکور ادبي ټولنې چارې پر مخ وړي. همدغه سي ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب برا سروي د کوټي په پونتون کې د پښتو څانګې مشر دی. ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب برا سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هر کلی وایم. ډیره مننه چې مشال ریډیو سره مو خبرې وکړي او موږ ته مو وخت را وایسته. پیل به له تاسو څخه وکړو ډاکټر صاحب. پښتو اکیډمۍ هلته د پښتو لیک لوست ور زده کولو یو لړۍ پیل کړې ده. په ژوب کې بیا په سنځاوي کې په بوري کې دغه مرکزونه خلاص کړي دي چې هلته به استاد پښتو ورشي. پر دې کې لږ رڼا واچوي چې هلته تاسو ګرځې را ګرځې په دې سیمو کې څومره مهم غنی دغه لړۍ د ځوانانو لپاره د عام پښتنو لپاره
چې کام او شبا د یو بل سره اړه لري. کام به د لټکال به چې به د دې لپاره ښه د کام او د ژبې تعلق دا سره دی چې کام چې یو کال به چې د څه دی او ژبه چې دا د روح یو دغه لري نه حیثیت لري. د کم کام چې ژبه نه دی هغه کام خو موجود وي خروف پکې نه وي ژوند پکې نه وي. زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی زموږ چې کوم تعلیمي سیستم دی په دې سیستم کې موږ پښتو ژبه هغه رنګه نه لرو څرنګه چې په تعلیمي نظام کې ژبه وي. په خیبر پښتونخوا کې خو ژبه د داسته ورته ویل کېږي. زموږ په صوبه بلوچستان کې هم پښتو ژبې کتابونه څه ورته ویل کېږي خو بدبختانه استادان پښتو نه شي ورته ویلی ځکه چې دا ژبه په تعلیم کې نشته. دا ژبه د تعلیم ژبه نه ده نو ځکه پښتو اکیډمۍ دا ګام پورته کړي په مختلفو ضلعو کې کم لوستي ځوانان دي هغه پښتو نه شي ویلی. د هغوی دپاره یې د پښتو د لیک لوست پروګرام شروع کړي.
لومړی سر کې پښتو اکیډمي تخپله په کوټه کې کلاسونه شروع کړو. دوه کاله وشل د دې چې کوم ریسپانس والی هغه ډېر مثبت دی، ډېر لیست دی. زموږ تعلیم یافته هلکان چې د کالج د یونیورسټي څخه فارغ شوي دي هغوی رالو پښتو زده کړه، او بیا د اړتیا پېښه شمله کېږي په نورو ضلعو کې هم دغه کار مخ وړاندې کېږي. د پښتو اکیډمي دغه دا فیصله وکړله روزیت منتظمی چې موږ به څه پښتنې کړي دي په هغوی کې به د پښتو اکیډمي لخوا باقاعده دغه پروګرام چې دی دا مخ په وړاندې دی.
ډاکټر صاحب، د غمدغه کار لپاره د دې پښتو د ودی لپاره د هنر کور په نامه ټولنې چې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او سندرغاړي امجد شهزاد صاحب چاره پر مخ وړي، هغه ډیر ګټور کار پیل کړی دی په خیبر پښتونخوا کې. هغه د دوکانونو او نور کاروبارونو لوحې چې دی هغه په پښتو اړي. امجد شهزاد صاحب دا وخت تر سره د ټلیفون پر کار شامل غري سوی دی. شهزاد صاحب، تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو.
مننه، خوشاله شې کور ودان.
شهزاد صاحب، موږ د خبرونه پایل کې ویلو چې تاسو ټلیفون پر وخت کار ونک اوس را سره ملګری سواست، نو که تاسو چې کوم دغه کمپاین پیل کړی دی د دې په اړه راته وایست چې دغه مو کوم ځای کې پیل کړی دی، څومره کار مو کړی دی، څوک در سره ملګری دی، بیا به وروسته نور پوښتنې زه هم کوم، بیا به نور اوریدونکي هم په خبرونه کې راخو.
سمه ده. هنر کور خو زمونږ داسې یو اداره ده، یو هنرونو سره چې کوم ملګری دي هغه را سره دي، د ساحو فنونو سره، د زیبا هنرونو ملګري را سره دي، رضاکارانه توګه زمونږ سره کار کوي د ولس او د قام او د وطن لپاره. دا کمپاین چې مونږ پیل کړو نو دا په داسې یو سره جوړه شوه چې زمونږ یو ګروپ دی د واټساپ، نو هغې کې د هنر کور په نوم زمونږ ګروپ دی، د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې زمونږ ملګري دي، زمونږ غړي دي، دغه ګروپ کې زمونږ سره ډېر سنجیده ډسکشنس کېږي، د پښتو پښتنو سیاست په حواله، ادب په حواله، ستون پښتنو د اروپي خو ستونزو په حواله. نو زمونږ یو ملګری دی احتشام، هغه په کې دا تجویز پیش کړ یو دوه میاشتې مخکې چې داسې ولې نه کوو چې د پښتو دا لوحې چې دی، د دوکاندارانو دا لوحې چې دي دوکانونو، دا په پښتو بدل کړو. بیا په هغې مونږ ډسکشن وکړو مختلف زمونږ سره جب پوهان دي، ډاکټر زبیر اسود صاحب دی، اجازي سبزی صاحب دی، نور مانیروال، نور د مختلفو مدونو سره تعلق لرونکي زمونږ سره پوه خلق دي. نو باغې مونږ ډسکشن وکړو، بس مباحثه مو پرې وکړو، بیا مو له یو لاره چاره جوړه کړه او دغه ذمواري ماته را پواله شوه. زه دلته کې په پښتونخوا کې نشت یم فزیکلي، نو دغه کار مخ په وړاندې بوزم، او زمونږ دغه شروع چې بیا هم احتشام چې دا کوم ملګري تجویز و ده، هغوی به د خپل کلي نه عملي طور په عملي توګه د پیر بابا بنیر کلاغي کلی دی، بایي کلی ورته وایي، نو هغې کې هغوی دغه عمل شروع کړو. بیا د بنیر نورو سیمو ته وغځېده، او اوس خو د پښتونخوا د تقریبا ټولې چې څومره ولسوالۍ دي په پښتونخوا کې، نو هغوی نه زما سره رابطې کېږي د مختلفو کلو نه، بانډونه او خارونو نه. نو هلته کې زمونږ ملګري دي، د شاعران دي، ادیبان دي، یا د ژبې او وطن او ولس خواخو دي، ځوانان دي، نو هغه کار مخ په وړاندې بو بیا یې لګیا دي. دلته زمونږ سره په ملکڼه او خواوشه ولسوالیو کې زمونږ یو قامپال ولسواله ملګری دی، اظهار خان، هغه دا چارې خپل ذمه باندې اخیستي دي. زه ورسره هم زما سره ډېر هغه آسانۍ نشته د سفر، او دغه نو دغه ملګري راته آسانۍ برابر کړي، او مختلف ولسوالیو ته زه پخپل هم زما اظهار خان هم، نو هلته کې ملګري راټول شي او چاته دا ذمواري وروس سارو، بیا ښایي هغې مونږ ته رورو نتیجې او
بالکل. شهزاد صاحب، په دې باندې به په تفصیل خبرې کوو چې مثال د ریډیو له لارې، د فیسبوک له لارې چې خلک خبریږي تاسو دغه کمپاین پیل کړی دی، دا چې نور خلک څنګه کولای شي له تاسو زده کړه وکړي، له تاسو سره همکاري وکړي، له تاسو مشورې واخلي، په دې باندې به خبرې کوو. زه تاسو وایم چې ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب را سره دی، دی په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی. نو هلته شهزاد صاحب د پښتو اکیډمۍ خوا تاسو شاید اوریدلی وی خبر سوی اس د مشال ریډیو لاري موږ باندې ریپورت کړو چې هغه یلته د پښتو لیک لوست کلاسونه شروع کړي دي په دروځ لوکي په ژوب کې په سنځاوي کې په بوري کې. نو تاسو دې ګام ته څنګه ګورئ د پښتو اکیډمي ګام ته؟
ډېر زیات ګټور ګام دی او دا دوی ته اړتیا وړ ډېر زیاته زموږ ځوانان دي پیرلې دي هغوی چې ته یقین وکړه کاکړ صاحب چې د ایم فیل او د پی ایچ ډي سټوډنټان دي زده کوونکي دي بلکې ډاکټران شوي دي او هغوی لا پښتو نه ورځي خپله ژبه نه ورځي. زه پېژندلې کسان دي زموږ سره د ناستې پاسې وتې تاسو نالوست یاست تاسو له خپله ژبه نه وردي ستاسو پی ایچ ډي ایم فیل څه معنا لري او دی کام له د ولس له څه ګټې راوړي شي. نو دا ډېر ضروري عمل دی چې کم زمونږ د لوستي اکیډمیک لوستي ځوانان دي پیغلې دي نو چې هغوی ته کم از کم دا خپله ژبه زده کول ډېر زیات اسان کار دی. بس لږه هڅه غواړي لږه مینه غواړي لږه جذبه غواړي. بوریوال صاحب زمونږ زه یو خاطره در سره شریکوم دا په 2010 کې دا زمونږ هنر کور هم په مقامی توګه زمونږ په ملکن کې دا چې کلاسونه په هنر کور کې خو هغه داسې و چې هغه د ځوانانو لپاره نه وو دی خدا ډېر مچې ور لوی کار شروع کړی زمونږ ماشومان لپاره کم چې د خوانځي ماشومان دي د دویم جماعت او اولمبې جماعت درېم څلورم پنځم جماعت پورې کم ماشومان دي هغه دلته زیاتره زمونږ چې ملګری دي یاره دي خلک دي پښتانه چې دي هغه په پبلک سکولونو کې دا وی ماشومان سبقونه وایي په سرکاري سکولونو کې هم دغه څه اساني نشته د خپل ژبې خو په پبلک سکولونو کې بیا پابند دي چې پښتو ژبه باندې وایي مضمون خو سره امکان نه لري چې یو ته پښتو خېنه راغی ماشومان د پاره کوم چې په پبلک سکولونو کې به سبقونه وایي. مونږ دغه تجربه کړی دا وخت په وخت او د خوښه ماشومان سره د پاره هم دغه اسانۍ د مور او پلار سره مل خبرې کړې دي. نو هغه کو زنانه ماشومان دي مېرمنې ماشومان دي میل دي فیمیل دي او ته مونږ وخت په وخت دغه نو دا ډېر ګټورې زمونږ یو تجربه شته دی او بیا د ځوانانو د پاره زه خو وینم چې زه ډېر معلومات نه لرم خو زه وایم خو دا صرف د ځوانانو د پاره نه دی پکار دی اکیډمۍ دا کم هڅه چې دا کم زیار کړي دا د پیغلو د پاره هم ضروري پکار دی. زمونږ د پدې بتا ستول د نظر خواندان پوهیږي چې د سړو په نسبت خود ته ډېر پکار دی چې موږ ژبه خو ځکه چې ماشومان دا وی په غېږ کې را لویږي دا وی په غېږ کې ستریږي او د هو شواز ژوند تر راځي. نو کله زمونږ پیغلې زمونږ مین دي در روان نسلونو در روان کل په خپل ژبه په اهمیت خبرې او له خپل ژبه ورګي نو دا کار به موږ ته نسبتا نور هم آسان شي. نو زه په خپل اکیډمۍ ته دغه مشوره ورکوم کو دی نه کړي پرس کا نو چې د پیغلو د پاره داسې بندوبست وکړي چې خصوصي توجه ورکړي پیغلو ته زمونږ چې لوستي پیغلې دي د کالج او پوهنتونونو
بالکل پدی باندې ما خپل رپورٹ کړی وو پښتو اکیډمی مشر سید خیر محمد عارف صاحب او نور سره می خبرې کړې وې. هغه ویل چې دوی کم کم ځایونو کې دغه هڅه شروع کړې ده هلته خو د دوی په خبره پدی باندې د عمر او د هغه قید نسته هر څوک پدی کې برخه اخیستلای شي. نو ډاکټر نصیب الله سیما صاحب را سره پر ټلیفون دی هغه پدی باندې رڼا ځکه چولای شي چې د پښتو څنګه مشر دین ولته به ظاهر خبر د انجونو امي الکان به میور سره سیماب صاحب هلته په بلوچستان کې په دې برخه کې څومره اړتیا لیدل کیږي چې د ځوانانو ترڅنګ د نارینه او ترڅنګ زموږ پښتني خوند يم پښتو لیک لوست دکړي. کوم خبره چې تاسو کله دا خبرې دوه اړخه
لري یو ارخ بعد چې کوم کار پښتو اکیډمی شروع کړی دی چې هغه و عام لسته چې هغه ځکه په بل ژبه کې کړی دی یا په بل سبجکټ کې کړی دی صرف پښتو لیکوالو زده کړي چې پښتو زده کړي په دې کې لکه تا چې خبره وکړه یا خیر محمد عارف صاحب درته ویلي چې په دې کې هیڅ پابندي نشته نه د عمر پابندي شته نه د دغه پابندي شته چې نارینه او ښځینه کولای شي چې په دغه کې راشي. دا ماحول چې دی د پښتو اکیډمۍ په تاسو کې دی هغه مثلا نه دا څوک راتلای شي خپل خوښ راتلای شي او د موږ سیمه ییز کوم ژوند دی یا زموږ کوم کلچر دی هغه چې خاص کر چې دا موږ کوم په پښتو اکیډمۍ کوم کار شوی کړی دی په دې کې دا چې ځینې خلک د دې کومې کې شکی راخپل زمانه ته دغه فکر دا د تراسي
بل خبره دا ده کوم چې موږ د دغه پرته باندې خبره کوو، د ادارو پرته باندې خبره کوي چې هغه چې د پښتو په اړه باندې پرته د پښتو ډپارټمنټ سره اړه لرم په دغه کې په بلوچستان پوهنتون کې چې دلته زنانه راځي که نه راځي. نو دا خبره ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې په بلوچستان کې د پښتو په حواله باندې دا وخت ګورمنټ کالج چې کوم سره دلته پوښتنه کوي گورنمنٹ ڈگری کالج نے دی پاوے کی دشوز پاوالا خبر رکھوں میں خبر ہے دشوزنا کالج پاوالا بن کم وای وا د پښتو استاد اوس او هلته د پښتني جونی چې د کم چې بی ایس کی یا ایس ای د دغه کی بی ای کی دا وی با قاعده ډپارټمنټ موجود دی، با قاعده استادانی موجود دی، دا هغه استادان دی چې پښتو څنګه د انسان په صورت کې کړی دی یا د نیټو سره کړی دی کړی دی موږ سره د دا وخت په انسان کې په بی ایس کی په ایم ای کی او په پی ایچ ڈی کی موږ سره ځانانه سره هغه خپل زده کړې چې دی هغه کړی اوس هغه فرق زما په خیال په دې حواله باندې چې کله به دا و چې په مختلفو نورو څانګو کې به زیاته دغه اخیستله دا اخیستله اوس هم شته دغه چې کوم شی په بازار کې زیات خرڅیږي خلک هغه ځای ته زیاره خواته ځي، کوم چې پروفیشنل ډیګری دی یا کوم چې سکوپ لري په مارکیټ کې خلک هغه ته توجه ورکوي. پښتو په دې اړه خو دغه نه لري مارکیټ نه لري سکوپ په دې اړه نه لري چې دغه په چین کې سیوا دی چې په کالج کې یو لکچرشپ راشي یا به داسې د یو دی رسنیو سره ملګری شي لکه وزاسې ویډیو چې یا بل دغه یو دغه خو لري خو دغه باوجود داخل گودی خاص متوجی دی او سبق وای ضرورت دې خبرې د لکسین چې شهزاد خبره وکړه چې دا پښتو او چې څوک زده کوي یا کوم شي چې زده کوي د تعلیم یافته چې کوم تعریف دی هغه دا دی چې هغه د خپل ژبه کې لیکل وسته دی، کوم څوک چې په خپل ژبه کې لیکل وسته نه شي کولای هغه د تعلیم یافته په تعریف کې نه راځي، کوم چې هغه مرغه شي د هغه دی کار دا دی چې موږ دا کوم کار چې پرسته کې د مشلو کړی دی یا دې ته هر څوک ودی خاطر متوجه شي. پرسته کې د موږ خدای سي یو اداره چې دغه د سالانه یو فاند لري هغه فاند صرف دوم دی چې د به د خپل مطابق چې کوم کار کوي یو کلاس زبې ورکوي دا تر بل څه تر خپل تکلم ته کاری دا خبره تعلیمي نظام کې اچول پکار دی لکه په خیبر پښتونخوا کې چې دا شی په تعلیمي نظام کې لیدلې او کوم ځای خبرې دي یو خبره دا ده چې د یو سبق په توګه پښتو او د یو موضوع په توګه پښتو کې کارول دي زه په خپل له دې سره اتفاق نه لرم، ځکه نه لرم چې تر څو پښتو د درس او د تدریس ژبه نه شي تر هغه پورې موږ نشو کولای چې موږ هغه پرمختګ وکړو هغه ترقی وکړو کوم چې یو کار کوي. دا که پښتو خو زه ورته کوم خپل کوشش به پښتو کې اډمی دا لګیا د کار کوي دا که هم د څه زاد لګیا دی په بدونه په پښتو کې دا به څه کوي چې زه راته د خبرې د کم خلک ادارو چې نه پښتو کې اډمی پېښور پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه د پېښور د ملاکن د پونټون څنګه چې مې دي یا د بچا خان د پونټون دی یا د ولخان د پونټون څنګه پښتو څنګه دی د څه چې مستند دا به چې یو بل څه سره ورکو او دا خبره چې سلیبس کی په سلیبس کی دا حق دی دا حق ورکول شوی دی چې دا باید هر بچی هر ماشوم چې هغه باید خپل مورنی ژبه کې درس ته دس وکړي او دا خبره په د هر لحاظ باندې ساده ده خبره ده موږ باید پر دې باندې ځو چې اکیډمي کا والا واچو دا اوس په نږدې شمو کې د یو څا د نصاب خبره سره یو یو نصاب دا چا د پاره د خبر پښتون خاص ډایرکټر د پښتو اکیډمي مسعود لاجان وزیر وراغلی واغه خبر او خپل د پرکېشنو کولا شي راغلی دا ما اوس خو یو پښتون وکړه ما او پښتون دا د چی د یو نصاب جوړیږي زموږ د فار د بلوچستان په اړه چې کوم پښتون نه راته دي د دې نه مننه ګل ته چا وکړه دا نه مننه ګل ته څوک په کار دا دی موږ
په دې خبرو باندې
نظر
وساتو. شهزاد صاحب تاسو ما غوښت چې تاسو پیل کړی کمپاین چې دی د پښتو لوحو بدلولو د لژنور واضح کوي چې څوک اوس ستاسو خبري اوري نه خبر تر اوسه اوس خبر سي دغه کمپاین مثال په یو شار کې اوس ځوانان راپورته کیږي ل تاسو سره همکاري کوي ل تاسو دکړه کوي دغه هلې ځلې هلته هم شروع کوي نو تاسو ورته واضح کی دوی باید څه وکړي
د دې لپاره چې زمونږ کومه تجربه وشو په دامیاشت کې نو هغه داسې کول دي لکه یو سیمه ده یو کلی دی اول ته ځوانان دا لوهې بدلول غواړي نو د ټولو نه اول خو به هغوی خپل یو مشر وټاکي او بیا به ورسره یوه ډله شي یو ټیم ورک دی ده یو څلور یا پنځه ځوانان تکړه ځوانان به شي یو به ورسره د هغوی مشر شي او هغوی به اول په بازار کې په سیمه کې هغې خلکو لور شي کم چې د دې ملګري دي چې کوم دکانداران دي او د دې سره تعلق دي نو هغوی نسبتا زر تیار شي دی خپل لوهې بدلولو ته بیا چې د دې رونه عزیزان دي او بیا په دریم نمبر چې هغه خلک دی چې د قامپال دي ولسپال دي او په ژبه پوهیږي یا د کومو نېشنلیست ګوندونه چې د سیاسي زمونږ په پښتونخوا کې د هغې د یو نه یو سره تړاو لري نو هغه خلک بیا رضا کیږي هم او په هم شي بده خبره نو موږ ته کار اسان شي بیا په څلورم دغه کې هغه خلک هغه دکانونه دي چې کمی د مخ کې نه دوړاندې نه لوهې نه لري دا چې ډېر په بازار کې موږ په کلیو کې په دې سیمو کې ګرځو نو دا چې ډېر دکانونه پکې چې لوهې نه لري یو نه یو کاروبار پکې چا شروع کړی وي نو هغه خلک بیا دې ته زر تیاریږي ځکه چې هغه دوړاندې نه ضرورت لري دی وی لوهې نو اول خبر خدا دا چې دغه خلک به رضا کی چې په خپل وسره سپانسر کی دغه بورډ یا په خپل ټول بدل کی یا وسره 50% دی ومني بیا کو سو بي سي د وروکي کاروبار خاوندې ونه شي بدلولې نو د دې لپاره به په هر علاقه کې په هر سیمه کې د پښتنو قامپال او لسپال او د جېبي سره د مين لرونکو خلک وشته من چې کوم لک کاروبارونه لري یا بل سیستم نه لري نو اوی له دی ورشي او دا اوی دی دا مجبور کی لکه زمونږ ملکان دی نو دلته کې مونږ مختلف زمونږ په خلکو په ستلې کم چې وړ وړ کاروبارونه لري یا شتمن خلک دي نو باوی مو منل دي چې ته بلس لوهې بدلې چا تمیری ته بشل لوهې بدلې چا چا پنځه چا دوا چا درې مطلب څوک څومره ته تیاری کی څومره وس لري نو هغه کاندې ارزي کی دا چې خلک شته چې هغه بری پویږي او بده دومره ډېری کاکړ چې دومره ډېری زیاتې پیسې پینه لګي
او بالکل شهزاد صاحب همدغه ته پوس ما کول غوښته چې تاسو تجربه سوي دا ډیر د تصویرونو کې مشغور تاسو یا چوي ډیر لوهې مو بدل کړی دي د یو دکان پر لوحه بدلولو باندې به 200 روپۍ پاکستانی روپۍ راځي
پاکستانی روپۍ د چې خ دکاني او خ لوې لوحه ولر منګه په خطات لیکو نو باغې د 1900 د 1500 روپۍ پورې خرچ راځي او کوم ولا فلیکس جوړو کم چې پینا فلیکسی پرنٹډ یو دغه پرنٹډ شکل کی چاپی شکل کی نو هغه زما په سال چې خبوري د عام دکان خلو هي نه د زر دولس او نه زیاتې لکه زر روپۍ دولس او روپۍ کې راځي زر زر نسبتا زر 1500 نواله د زر پوری خرچ پدې راځي نو دا کو لکه اونتي هم څو شتمن وی کنه نو هغه بلا لوهې چې سپانسر کولی شي هغه چې د هغه خرچ غړ غستی شي دومره ډیر زیات د پیسو کار نه چې دی په لګو پیسو باندې ډیر زیات کار کیږي ډیر لوهې په بدلیږي
او بالکل دغه په حواله زما په زین کې تاسو راغ شاید تاسو دې تجربه سره مخامخ شوی یاست په دې سیمو کې پښتون سیمو کې د ملت پالو غوندونو لکه عوامي نېشنل غوند او پښتونخوا ملي عوامي غوند غړي او کارکونان هم ست چې کاروبارونه لري دکانونه لري ایا تاسو داسې څه کیسې سره مخامخ شوی یاست داسې واقع سره غوي خو باید په کار دادې چې په اسانه دي ته تیار سی کنه
بالکل دا زمونږ تجربه شوی دا زه دا اول دغه بل خبره مخ پوړان دی وزم کوم زما خبره اوري نو چې دا لګ سر تور سی او دوه خبرې کوم چې دې دغه لیستونه جوړ کی کاکړ سیل چې کوم خلک دې ته تیار شي نو هغه لیستونه بیا کو دی چې دغه تاسو په جبه پویږي په املانو په غیری بدل کی او کنه بدلی کی مخ خپل واتس اپ میرا ور کړی د ما سره د مخ کې نه هم دا د مختلفو سیمو نه د پښتون فارابت کی غل لیستونه ما ته واتس اپ کی دغه عکسونه نو هغه ته بیا په املا کې سم املا کې د کمی د کمو لفظونو چې ترجمه کې دي شي او ترجمه خو د ټولو لفظونو کې دي شي کاکړ سی خو دې کې دا مسله هم ده دا تاسو پښتنه نه دی کړی خو د ځان راته وایم چې لکه موږ دا سې سوچا او کر پښتو په ټوټلی نشو لیکلې دلته کې ځکه چې د خلکو کاروبارونه دي نو هغه خرابول هم نشو بیا به خلک تکني شي د دې نه به زړه تور شي ځکه چې دا لوها یا ساين بورډ دا سیسونه دي دا پبلسټي دا غدي دا خلکو دا رابلل لپاره
کاروبار ته د متوجي کولو لپاره یو یو فیز دی، یو اشتهار دی. نو هغه موږ کو داسې په نامانوسا ناشنا ژبه کې ولیکو، کومه چې اکیډمیک د کتاب او دغه ژبه ده. نو هغه بیا ځینې ملګري دا مې ځکه وایي چې زمونږ د افغانستان نه خصوصا ځینې ملګري زمونږ په دغه سیزونو اعتراضونه کوي، او دوی دلته زمونږ کومه محکوم پښتانه دي، محکومه پښتونخوا ده په دغه ریاست کې، د هغې د ستونزونه نه دي خبر. که دغه مونږ وکړو نو زمونږ د کمپین به بیخي فیل شي، دا به ختم شي، خلک به بیا نه بدلوي. نو دا به تدریج دي چې په کار ده، چې دا د یو وخت مونږ ځینې ټکي پکې د اردو یا کوم چې دلته مستعمل دي عام په امروزه ژوند کې مونږ وایو لس چې کومه ژبه وایي، نو هغه کې مونږ په کار ده چې هغه پکې څنګه شامل کړو چې د خلکو بالکل د خلکو د دغه نه پوهې نه بالاتر نه وي، چې خلک به پوهېږي هم. نور مونږ ځینې سیزونه داسې دي چې هغه خو په پښتو کې د هغې دپاره داسې موضوع ټکې هم نشته، لکه د مثال په توګه لکه ویلډر، دا ویلډر چې دا کمی اوسپنې پیوست کوي جوړوي که نه، نو د هغې دپاره داسې ځینې داسې نور هم ډېر دغه دي کاروبارونه دي چې په پښتو کې د هغې دپاره لا ټکې نشته. مونږ ډېر مشوره وکړه، د ډېرو ژبپوهانو سره خبره وکړه، او دا ځینې مجبوري ده زمونږ چې په بله ژبه کې ولیکو املا وته پښتو کړو. نو او تاسو چې دا دویمه کومه خبره وکړه د قامی ګوندونو، نو دا خو ما نومره نه اخیستل، خو دلته په پښتونخوا کې زمونږ چې زیاتره څومره کار دی دا په بونیر کې چې روان دی، په ټولو سیمو کې چې روان دی، دا زیاتره د عوامي نېشنل ګوند ملګري دي. خو دا دې ته مونږ هغه ګوندیز شکل ځکه نه ورکو، په هغې بڼه یې نه کوو، د هغې پلیټفارم نه کوو،
ژبه خو د قام ژبه ده کنه،
خلک چې په بازار کې کم د قام ژبه ده، خو کم کارکوونکي چې دي، زیار ایستونکي خلک چې دي، کړاو وال خلک چې دي، هغه دغه ګوند خلک دي. خو بیا داسې دي چې دا سیاسي ګوند شکل واخلي، نو بیا کم په بازار کې ټول خلک داسې نه دي. لکه زه به دا څومره بازارونه چې شوي په دې کې د جماعت اسلامي والا هم دوکانونه مونږ بدل کړي دي، هغوی ورته په خوشحالۍ جوړ شوي دي. خو دا مونږ د ګوند د طرفه کوو یا د هغې نوم پرې پورې کړو، بیا دغه لاسته راوړنې مونږ نه
بالکل نه دی پکار دغه سی کول
غوندونو خلک ته اوته نه تیاریږي. موږ یو غیر سیاسي دغه د پښتو پښتون ولای د لپاره کار کوو، دا بیل خبره چې کم خلک په ګراوند دي، کم خلک په میدان کې کار کوي.
ما په دی ویل شهزاد صاحب،
د عوامي نیشنل ګوند او د پښتو پښتون غوا ملي عوامي پارټای په لکه تعداد کې او د عوامي نیشنل ګوند زیات ملګري دي په دغه کمپاین کې.
مننه شهزاد صاحب، تاسو شاید د زیاتره خلکو پرتله ډیر تجربه لري په دې برخه کې، ځکه چې د لیک مینوال بم در سره، د سندرو مینوال بم در سره، تاسو خپل سندري هم وایاست او لیک هم کوي، تاسو څومره بدلون وینئ په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو د لیک لوست په حواله؟
څنګه چې ډاکټر صاحب سیما به خبره وکړه، نو زما هم دغه نظر دی چې موږ په اول اول کې دغه ټولنیزې رسنیو ته لاړو، په هغه کې شامل شو، نو دا پښتو پکې ډېره کمه وه. بیا به پکې دغه رومن لیکل کېده، یو وخت پکې داسې راغی چې رومن په انګریزي کې به دغه پښتو لیکل کېده، او اوس خدا سي صورتحال دی چې موږ د ملګرو ته اکثر ګورو چې اردو کی بورډ وسره وي، دا اړې او ټې او دا ټول په اردو کې لیکي، خو لیکي پښتو. او بیا زموږ چې کوم عام خلک ته زموږ سره خو بزرګونو خلک شامل دي دغه ټولنیزې رسنۍ باندې، نو هغه د ژبې او د دې خلک نه دی، بیخي د عام کاروباریان خلک دي یا د نورو شعبو سره تعلق لرونکي خلک دي. نو هغه به څنګه چې ډاکټر صاحب وي، هغه املا رسم الخط صحیح نه وي، دا هغه فرق پکې وي، غلطۍ لري، خو لیکي پښتو. نو دا ډېر ښه بدلون راغلی دی، ډېر پرمختګ شوی دی، او د سوشل میډیا چې څومره ده، دا ډېر لوی لاس دی په دغه د خلکو آشنا کولو کې د ژبې سره، او دغه عمل چې دی، دغه سفر چې دی، مخ په وړاندې روان دی. نور خلک هم چې دی، چې اوس موبایل راغی، سمارټ فون راغی، نو په هغه کې د پښتو کیبورډونه دي، او خلکو ځان له کړي دي، انسټال کړي دي. نو کو په یاګانو کې یا کومې ستونزې چې لري زمونږ پښتو املا، نو هغه به وي، غلطۍ به لري، هغه خو زمونږ د لوستو خلکو نه پکې هم وشي، یا اختلاف پکې لري خلک، خو عام ژبه چې دا هغې پرمختګ کړی دی، خلک ورسره بلد شوي دي، او خلکو ته خپل ښکاري، چونکې دا داسې ده چې د یو بل سره مونږ لکه څنګه چې مخامخ ناست یو او خبرې اترې کوو، سوشل میډیا خو دې حد ته راغلی ده، نو بیا چې څنګه مونږ مخامخ د یو بل سره ناست یو، خبرې په بله ژبه کې نشو کولای، ځان ته بد ښکاري. نو داسې په سوشل میډیا هم دا رواج شوی دی چې ټول خلک خپله ژبه لیکي، که غلطۍ لري هم خپله ژبه لیکي، او دی یو لوی کردار لوبولی دی په دغه د ژبې په پرمختګ کې، یا د خلکو آشنا کولو کې د خپلې ژبې سره.
مننه ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب. تاسو دې اړخ ته څنګه ګورئ؟ داسې ګڼل کېږي لکه چې د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي هغوی تر یو وخته داسې ګڼل کېدي چې هغه له نورې پښتونخوا پرېغوندې دي، یوازې به شاعرانو لیکوالان په دورو تله خیبر پښتونخوا ته نورو سیمو ته. اوس تاسو څنګه ګڼئ چې دا سیمې څومره تړل شوي دي له نورو پښتنو سره؟
ڈگری کالج بھی آپ مشاکر صاحب سے دعوت صاحب رضی لوں طالبان رضی لوں صدر آیاد پشتون استاد انگریزی جب استاد شاکر صاحب شاکر صاحب اچھا بلوچستان سے پراچین بھی مہمانی دی دگا بھی مہمانی دی بچی خبر شوق تو اردو کی خبر شوق ہے ماں مال مجھے لگتا مصرف دگا کی خبر ہے اردو کی خبر ہے دکھا ماں خدا فکر کا وہ لوگ چل رہے پوچھتے نہیں مال بجے مانا دا